په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر به نن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو په تېره بیا د بیت المقدس د موقف په اړه د افغانستان دریز روښانه کړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي انتخاباتي کمیسیون د نور وخت نه ضایع کوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت په دې برخه کې ډېره ناغېړي کړې. مخکې له دې چې راپورونه ته ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن ماشام د ترکیه له ولسمشر سره پر زینو مسایلو خبري وکړي. د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک شونځي نیول سوي شوونکي به ډیر ژر خوشي سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د ترکیه له ولسمشر سره وګوري. د جمهوری ریاست ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر اعلان هم خپل دریځ څرګند کړي.
ولسمشر په دې غونډه کې چې نن چهارشنبه په ترکیه کې ترسره کیږي وینا کوي. وینا کې به د افغان حکومت او ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو د اعلان په اړه دي شریکې کړي، او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول سي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک شونځي نیول سوي شوونکي به ډېر ژر خوشي سي. ابراهیم شینواري نن په کابل کې د افغان ترک د لیسو د زده کوونکو له کورنۍ سره په غونډه کې وویل چې په دې اړه یې له امنیتي چارواکو سره خبرې سوي.
موږ د ملي امنیت له رئیس او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي. هغه یو یا دوه ښوونکي که چیرې د ملي امنیت لخوا تر تحقیقاتو لاندې وي ډېر ژر به برخلیک معلوم کړو. دوی به بیرته خپلو ښوونځیو ته راګرځي او حیثیت به اعاده شي.
تبدا سال کې د چې پرون د ملي امنیت وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي و چې د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک شونځي پر یو لیلیا د یو مشکوک کس د نیولو په هدف چاپه وهلې ده. تر دې دمه د دې مشکوک تند هویت په اړه څه نه دی ویل سوي. په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو، زغروالو ګاډو او د تورو شیشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش نن دغه کمپاین د پیل پر مهال ازادي رادیو ته وویل:
تر دې شیبه چې در سره خبرې کوم، په کابل کې په لسګونو موټر او وسلې راټولې شوې. دغه کمپاین به لږ تر لږه څو اونۍ روان وي. څو وکړې شو په کابل کې ټول هغه موټر چې د قانون خلاف پر سړکونو تګ راتګ کوي راټول کړو.
په کابل ښار کې په وروستیو کې د تروریستي بریدونو تر څنګ د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوالې غلاوې، تښتونې او خلکو ته ګواښونه زیات شوي. تر دې مخکې د کابل ګارنیزن قمندانۍ په یوه ابلاغ کې له هغو کسانو چې وسلې او ساتونکي لري غوښتنه کړې وه چې په ښار کې د تلاشیو ته د درېدو اصول رعایت او د خپلو وسلو اسناد امنیتي مامورانو ته وښيي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د نننۍ سرمشریزي په پرانیستونکي وینا کې ښاغلي اردوغان وویل: بیت المقدس د مسلمانانو لپاره سره کرښه ده چې هیڅکله به پر خپلو حریمونو کوم تهاجم ونه مني. اردوغان اسرائیل یو تروریستي هیواد وباله. بلخوا د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په تکرار وویل چې د امریکا وروستي اعلان په منځني ختیځ کې د سولې د منځګړي په توګه د واشنگټن رول پای ته ورساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره د کوم مخکني شرط پرته مذاکرې وسی. دا د امریکا په مخکنی دریس کې یو بدلون شي چې له شمالي کوریا غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې د خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پیشنهاد شمالي کوریا ته تر شپږو کلونو د ملګرو ملتونو د یوه هیئت تر سفر وروسته وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر جیفري فیلټمن پرون وویل شمالي کوریا ته د تیر اونۍ سفر شایي مذاکرو ته یوه لاره پرانستې وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکرات ګوند یو کاندید د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ته په الوباما ایالت کې د مشرانو جرګې په منځمهاله ټاکنو کې ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ملاتړ کاوه. د تمې خلاف د ډیموکرات دوګ جونز بریا ښاغلي ټرمپ ته یو شدید ګوزار ګڼل کیږي. دوګ په داسې حال کې بریالی سو چې د هغه پر سیال کاندید جمهوری پال روی مور د ناوړه جنسي چلند تورونه لګول شوي وه. له دې سره د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند څوکۍ راکمې سوې او ډیموکراتانو ته چانس په لاس ورغی چې د مشرانو جرګې لپاره د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. او د تاجکستان لپاره د کډوالو د حقونو یو وتلی مدافع وکیل وایي دی هیڅکله د تاجکستان تابع نه و، خو له روسیې څخه تاجکستان ته اخراج سوی دی. د کرامت شریفوف مدافع وکیل الکساندرا میدویدیفا نن ازادي راډیو ته وویل د هغې موکل تېره شپه وروسته له هغې له مسکو څخه د تاجکستان جنوبي ښار کولاب ته اخراج سو چې یوې استناف محکمې د هغه د اخراج لپاره د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړه.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. دا او ځینې نور خبرونه غواړی که غواړی بیا هم وګورئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر بنن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو په تېره بیا د بیت المقدس د موقف په اړه د افغانستان دریز روښانه کړي.
دیدگاه ها و نگرانی های حکومت و مردم افغانستان را در رابطه با اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ابراز کنه.
په دې اړه مو چې له امریکا سره د افغانستان اړیکو ته په پام سره د بیت المقدس په اړه د افغان ولسمشر وینا به د کابل او واشنگتن پر اړیکو څه اغیز وکړي د چارو د کار یو کار په نظر اخیستی. په دې غونډه کې د نورو مشرانو د ویناو له حاله مو هم خبرو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي.
امیدوار هستم که انشاءالله دیگه تاخیری در کارهای مقدماتی صورت نگیره.
خو د انتخابات خپلواک کمیسیون تیره ورځ حکومت تورن کړ چې د بودیجې په ګډون ورته لازم امکانات نه دي برابر کړي او نه هم په دې برخه کې حکومت جدي دی. په اوس وخت کې په افغانستان کې لونګۍ او چپنې معمولا چا ته ورکول کیږي؟
د چپنې هغه چا ته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي.
د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ. له بل پروګرام سره د بشر د حقونو یو ځای د تخبرو. مننه چې ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په پام کې چې د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د امریکا لخوا د اسرائیل پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو او د ښار ته د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه د افغانستان د حکومت او دغه راز ولس موقف روښانه کړي او په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړي. جمهوري ریاست وایي اشرف غنی به دې غونډې ته پر وینا سربېره د هغې په څنډه کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم خبرې وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیې استانبول ته په یو ورځني سفر تللی او په پام کې دا چې د اسلامي هیوادونو د سازمان له مشرانو سره په ګډه ناسته کې خبرې وکړي. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی به په خپله وینا کې بیت المقدس ته د امریکي سفارت د انتقال په اړه د افغان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي.
رئیس جمهور قرار است که در این نشست سخنرانی داشته باشد. دیدگاه ها و نگرانی های
په پام کې دا چې جمهور رئیس په دې ناسته کې خبرې وکړي او بیت المقدس ته د امریکای سفارت د انتقال په اړه د افغان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي. جمهور رئیس به نن ماښام ناوخته د ترکیې له جمهور رئیس سره هم لیدنه ولري.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشرانو ناسته نن چهارشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. په دې ناسته کې به د 43 هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. تمه ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د آذربایجان، بنگلادیش، اندونیزیا، فلسطین، ایران، قطر، کویت، لیبیا، لبنان، سومالیا، سودان، اردن او یمن هیوادونو چارواکي هم د دې ناستې برخوال ووسي. دا ناسته وروسته له هغې جوړیږي چې په وروستیو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیلو لپاره به د امریکا سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. هغه څه چې رسنیو خبرې کړي په وینا یې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو مشرانو سره په ګډه د ترامپ د پریکړې په اړه لازم اقدامات وکړي. د نړیوالو اړیکو څیړونکي وایي د افغانستان جمهور رئیس به په داسې حال کې د نن ورځې په ناسته کې خبرې وکړي چې له یوې خوا د امریکې نږدې متحد دی او بل خوا د اسلامي هیوادونو سره شریکې ګټې لري. له ډلې یې قدرت الله ځواک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جمهور رئیس د نن ورځې وینا به د امریکا سره په ټکر کې ونه اوسي. ښاغلی ځواک وایي امریکا دا درکوي چې په دې ناسته کې د یو اسلامي ملک په توګه د افغانستان ګډون مهم دی.
افغانستان به د امریکا دوست پاتې وي، د امریکا به ملګری په اطلاف کې ورسره پاتې وي، نو به اسیا کې. اما د بیت المقدس موضوع کې امریکا هم په دې باندې پوهېږي چې افغانستان یو اسلامي هېواد پای چې د تروریزم سره په میره جګړه باندې دا اوس اخته ده. که چیرې د دې موضوع په وړاندې غبرګون ونه ښيي، نو دا هغه تروریستي ډلې چې دغه پلمه ګرځوي دې خاطر باندې چې د افغانستان د نظام په وړاندې اقدامات وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان نږدې متحد هېواد دی او په هیڅ صورت به د اسلامي هېوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ولسمشر غنی خبرې د امریکا په مقابل کې نه وي. د دې شورا مرستیال منشي فیصل سمید چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې افغانستان د امریکا نږدې دوست دی، خو اړتیا ده چې له یو شمېر نورو او په ځانګړي ډول اسلامي هېوادونو سره هم اړیکې ولري.
د ترکیه په استانبول کې د اسلامي هېوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډه پیل شوې او اوس هم مشران ورته ویناوې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر اشرف غني هم د دې غونډې په څنګ کې ورسره وګوري. د دې بیړنۍ غونډې په پیل کې د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د امریکا لخوا د اسرایلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په ځواب کې د همدا ښار د فلسطین د پلازمېنې په توګه هم په رسمیت وپېژني. وړاندې په دې اړه په تفصیل معلومات درکو، خو بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وای اشرف غنی باید د اسلامي هیوادونو د کنفرانس په نننۍ غونډه کې د افغان ولس رښتینی تصویر اسلامي نړۍ ته وښيي. محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی ته ښایي چې د بیت المقدس دفاع وکړي او په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په برخه کې هم د اسلامي هیوادونو پر رول ټینګار وکړي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ښاغلي صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د هغه نظر پوښتې چې ولسمشر ته څه ښایي چې په نننۍ وینا کې پرې ډېر ټینګار وکړي.
زه فکر کوم چې نن ورځ د افغانستان ولسمشر په دغه غونډه کې باید ډېر په جرات او په جګ مورال باندې ټول مسایل سره ذکر کړي. نو په دغه مسله کې زه فکر کوم چې نن باید د بیت المقدس چې د ټول مسلمانانو اولنۍ قبله ده ډېر جدي موقف ولري، او دغه موقف ګیري دا یوازې د ترامپ په مقابل کې وي، نه دا چې د امریکې د ولس په مقابل. نو دغه مسله زه فکر کوم دا موضوع مهم دی، او نیوکه به داسې چې موږ نیوکه یوازې په ترامپ دې معنی ده چې دا ترامپ د دې په ځای چې د خپل ولسونو د دې په څنګ کې چې د مسلمانانو هغه نزاکتونه هغه مسله په نظر کې ونیسي ډېر عجوله کار کوي، او دا قطعاً زموږ لپاره د تحمل وړ ده دوباره په دغه خپل فیصله باید دوباره
که موږ تاسو وګورو په لیوې خوانه د امریکای او د افغانستان سیاسي اړیکې او بل خوانه د اسلامي هیوادونو سره د افغانستان غړی هیواد دی، د افغان ولسمشر شي په ترکیه کې خپل وینا کې څه فکر کوي چې په سیاسي هغه روابط چې امریکا سره لري په هغه باندې هم کوم اغیز وغورځوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې په دغه مسله کې ولې لپاره دا یو د اسلامي مسله او د ټول اسلامي ملکونو نظر به تقریبا یو شانتي. نو په دغه مسله کې قطعا هغه کوم اړیکې چې موږ امریکایان سره لرو، هم کوم امنیتي تړون چې هغوی سره لرو او اقتصادي برنامې چې لرو، دا قطعا نه متضرر کېږي. امریکایان هم پوره پوهېده، هغوی پوره پوهېده چې ترامپ خپله پوره پوهېده چې کله دغه څه کار زه کوم
صدیقی صاحب په نننۍ غونډه کې چې ویل کېږي شاوخوا اته څلوېښت هیوادونه اسلامي هیوادونه پکې برخه لري، افغان ولسمشر ته ساسې ترینه تمه او توقع څه ده چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف باندې دغو هیوادونو همکاري را جلب کړي، په دې برخه کې ساسې نظر څه دی؟
تروریزم چې دا قطعا هغه پالې دي که هغه داعش که احمدي که محمودي چې د مسلمانانو وژني او د اسلام د برنامې لپاره دوی کار کوي، دا قطعا دوی اسلام نه نمایندګي نشي کولای، او د دې په څنګ کې دوی پخپله د اسلام د برنامولو بردا کارونه کوي. بیا مشخص وایي چې په دغه مسله کې پاکستان او ایران ډیر کلک لاس لري، او موږ د تروریزم مقابل کې د دې اسلامي ملکونو چې ځان اسلامي ملک بولي قرباني شوی یاستو. نو په دغه مسله کې د ټول اسلامي ملک ما غوښتنه دا ده چې تر څو چې نور اسلامي ملکونو لپاره د عبرت درس وګرځي چې حال هغه څوک چې دلته تروریزم تمویلوي یا ځان سره ساتي د خپل منافع شخصي منافع لپاره، هغوی سره باید ډیپلوماتیکي اړیکې، اقتصادي اړیکې، ټولې برنامې سره قطع شي، تر څو چې د عبرت لپاره یو درس واوسي چې نور اسلامي ملکونه په خپل ملک کې تروریزم نه تمویل کړي، نه ساده کړي.
د مشرانو جرګې دوه مرستیال آصف صدیقي و چې د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کنفرانس د بیړنۍ غونډې په باب چې دې غونډې ته افغان ولسمشر هم ورغلی او هغه ته څه پکار دی چې د اسلامي نړۍ تر غوږونو د افغانستان موقف ورسوي. په تېره بیا په منځني ختیځ کې د وروستي پرمختګونو په باب چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژندل، که څه هم کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترام د تیرې سیشن بې په ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او دې ښار ته هم له تل ابیب څخه د امریکا سفارت ور انتقالوي. کابل هم لکه د نورو هیوادونو په څیر عکس العمل څرګند کړ. د جمهوري ریاست لخوا په دې اړه یوه ورځ وروسته یوه اعلامیه خپره شوه. په دغه اعلامیه کې وویل شول چې بیت المقدس په اړه دغه پریکړه چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه امریکا په رسمیت پیژني د اندېښنې وړ خبره ده. په لمه کې د غرض ویل شوی چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درکوي او د ډونالډ ترامپ دا پریکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. په لمه کې دا هم ویل شوی چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. کله چې افغان ولسمشر اشرف غني د غونډې ته وینا وکړه، د هغه د نننۍ وینا له مهمو برخو به مو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل صافه او واضح اوریدلی شي. وړاندې دغه راز د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډې ته د نړۍ د یو شمېر مشرانو د وروستیو ویناو له حاله مو خبرو. په تېره بیا د ترکیې ولسمشر چې پخپله د دې غونډې کوربه دی رجب طیب اردوغان نن په خپل پرانیستونکي وینا کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په ځواب کې د همدا ښار د فلسطین د پلازمینې په توګه هم په رسمیت وپیژني. دا هغه طرحه ده چې ملګرو ملتونو له مخکې تصویب کړې ده، په دې معنا چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري یوازنۍ حل لاره ښودل شوې چې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې په ګډون یو شمېر هیوادونو پرې ټینګار کړی دی. د دغې طرحې له مخې د فلسطین یو خپلواک دولت د اسرائیل په خوا کې باید ایجاد شي. خو اوس بیرته راګرځو د افغانستان مسایلو ته. د حکومت اجرایي رئیس وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید نور په مقدماتي کارونو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل که څه هم کمیسیونونو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو شمېر فرصتونه له لاسه ورکړي، خو بیا هم د حکومت لپاره دغه کمیسیونونه د باور وړ دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه پورې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. د عبدالله عبدالله د وروستیو څرګندونو تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون د ورو اقداماتو د انتقادونو په دوام د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید نور په مقدماتي چارو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله چې د شړشمبې په ورځ په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په کمیسونونو کې د څو تنو فردي عمل چې قومي مسایلو ته لمن وهله نږدې و چې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول حرکت په ټپه ودروي. د ښاغلي عبدالله په خبره که څه هم په ټولنه کې داسې تفصیل د کیږي چې انتخاباتي بنسټونه ناتوانه دي، خو کمیسیونونه د حکومت د باور وړ دي او شته مشکلات به حل کړي.
جون با تمام قوت دست اندر کار است. امیدوار هستم که انشالله دغه تاخیر در کارهای مقدماتی
کمیسیونونه په ټول قوت کار کوي او هیله لرم چې لدی وروسته په مقدماتي کارونو کې ځند ونه شي. دوی د ملي اوالي حکومت باور لزان سره لري او هیله لرم چې موجوده ستونزې هم ژر حل شي. په ټولنه کې او د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې تفسیری کیږي چې کمیسیونونه ناتوانه دي، خو مونږ شاهد یو چې دوی څومره په جدیت خپل چارې مخته وړي. د پداسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لیوي میشتراهي سي مشر نه لري. میاشت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب حبیب الله احمدزی له دندې لري کړ. که څه هم هغه مهال حکومت ویلی چې ښاغلی احمدزی د کمیسون د نورو کمشنرانو په غوښتنه لري کړی، خو نجیب الله احمدزی به ویلی چې دی په انتخاباتي چارو کې د حکومت د غیر قانوني لاسوهنو په مقابل کې ودرید، نو ځکه له دندې لري شو. له دې وړاندې هم پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې د انتخاباتي کمیسونونو ورو اقدامات ته په کتو ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو پر وړاندې ګڼې پرتی ستونزې لا نه دي حل شوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
مهم است که همه ما او را
راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره لوی آزموینه ده او طبیعت تن هڅې دادی چې موږ له دغه آزموینې بریالي راووزو او افغانستان ته عزت ور په برخه کړو. دغه آزموینې ته ورتګ اسانه کار نه دی، خپل پیچیدګي لري، که هغه له سیاسي پلوه وي او یا هم له عملیاتي او تخنیکي پلوه وي. په ټولو برخو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. د ښاغلي رشید په خبره د ولس او نړیوال ټولنې له هر اړخیزې همکاري پرته دا امکان نه لري چې حکومت دې په یوازې ځان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په هغه شکل چې ټولو ته د منلو وی تر سره کړی.
هو موردل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکاري او د دغه کمیسیون غوښتنو ته په نه پاملرنې تورنوي. د دغه کمیسیون ویاند او کمیشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په تېر یو کال کې نه هم د دوی طرحې په خپل وخت سره تایید کړي او نه هم ورته زم امکانات برابر کړی دي. ښاغلی سیاد وایي که حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د تذکرو د ویش او بودیجې په برخه کې چې یوازې د نوملیکنې لپاره د 9 میلیون ډالرو طرحه څو ورځې مخکې حکومت ته سپارلې چې هغه تایید کړي، له دوی سره په خپل وخت همکاري وکړي. د نوې طرحې له مخې راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوي د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره شي ښایي ترسره شي، او که حکومت همکاري ونه کړي نو ګمان نه کوي چې دغه انتخابات به ترسره شي.
د امنیت نیول د مراکزو د حوزو د رای ورکونکو په وخت سره د بودیجې برابرول او همدارنګه اوس چې موږ تصمیم نیولی چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبتنام ترسره سي، په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول، دغه درې شرطونه انشاءالله چې په وخت او زمان سره ترسره سي موږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول سي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر ګلاجان عبدالبدی سیادو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان خبریالانو مرکز د افغانستان حکومت د بیان د ازادۍ او د خبریالانو په وړاندې له جرایمو څخه د معافیت په برخه کې په نه همکاري او په دې برخه کې د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي. په عین حال کې د خبریالانو د ژغورنې کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې د توقیف شوي خبریالانو شمېر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په افغانستان کې هم په وروستیو کې یو شمېر خبریالان توقیف شوي یا زندانی شوي دي. نور حالې د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د افغان خبریالانو مرکز وایي افغان حکومت په هیواد کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د هغې قطعنامې ملاتړ نه دی کړی چې د خبریالانو پر وړاندې له جرایمو څخه معافیت ته د پای ټکی ایښودو په اړه دی. دغه مرکز د چهارشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې له 1400 هجري لمریز کال څخه تر 1400 لمریز کال پورې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې 14 ښځې دي، او پر دې سربیره 2 افغان خبریالان په پاکستان کې وژل سوي دي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ یوه کلنۍ سروې خپره کړې او په ټوله نړۍ کې د خبریالانو اړوند ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. نیویارک میشتې د خبریالانو د ژغورنې کمیټې ویلي چې د کلنۍ سروې له مخې په نړۍ کې 212 خبریالان له خپلې دندې سره په تړاو په زندان کې دي. د دې سروې له مخې په 2016 میلادي کال کې 295 خبریالان په زندانونو کې وو. دا سروې یوازې هغه خبریالان یادوي چې د حکومتونو لخوا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې نیول سوي. هغوی نه یادوي چې د کال په اوږدو کې نیول سوي او خوشي سوي او یا هم د غیر دولتي کسانو لخوا نیول سوي او یا ورک سوي دي. دا سروې وایي چې تر نیمایي زیات نیول سوي خبریالان په ترکیه، چین او مصر کې بندیان دي، او په دغو هیوادونو کې د ټولو بندیانو شمیر 134 دی. د خبريالانو د ژغورني کمیټي سروې وایي چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه پر دغو درو هیوادونو پر فشار راوړلو کې پاتې راغلی چې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې وضعیت تغیر کړي. دغه سروې یادونه کوي چې په 2014 کال کې په ترکیه کې د کودتا د هڅو تر ناکامه کېدو وروسته د رسنیو ځپنه زیاته سوې ده، او له همدې کبله په دې هېواد کې د نړۍ تر ټولو زیات شمیر خبریالان چې 3 اویا کسان دي د دوهم کال لپاره په زندان کې دي. د خبریالانو په زندانی کوونکو هیوادونو کې آذربایجان هم شامل دی چې 10 خبریالان یې بندي کړي دي. د سروې له مخې همداراز په پاکستان او قزاقستان کې 2، او په ایران او روسیه کې 15 خبریالان، او په ازبکستان کې 4 خبریالان بندیان دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې بیت المقدس د فلسطینیانو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې دغه غوښتنه وکړه، دا وروسته له هغې چې اسرائیل بیت المقدس د او بخی امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند. د غونډې ته د مشرانو وینا روانه ده. افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون کړی او د غونډې ته به وینا وکړي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو بیړنۍ غونډې په پرانیسته کې وویل بیت المقدس ته هغه مسلمانانو په وړاندې سره کرښه ده چې په خپلو سپېڅلو اماکنو تیری نشي زغملی. اردوغان همدارنګه اسرائیل یو تروریستي دولت وباله. په همدې غونډه کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس یو ور بیا ټینګار وکړ چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو سره د امریکا متحده ایالاتونو د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي رول له لاسه ورکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم د امریکا د اقدام له نړیوالو قوانینو سرغړاوی وباله. مولود چاوش اوغلو وایي د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا یو دایمي غړي له هغه پریکړې لیک سرغړاوی کړی چې خپله یې لاسلیک کړی. نورو موږ به څه کوو؟ لومړی باید د فلسطین دولت د ټولو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي، او د دې لپاره باید موږ ټول هڅه وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې بیړنۍ غونډه کې ګډون لري. د دې غونډې هدف د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه اعلان وروسته چې دا خارې د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده د اسلامي هیوادونو د مشرانو لخوا د یو ګډ دریځ خپلول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د استانبول غونډې ته په وینا کې وویل ټول اسلامي هیوادونه باید د فلسطینیانو د حقونو په دفاع کې ودرېږي. نوموړي همدارنګه پر اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ چې خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. نوموړي د اسرائیل پر ضد د مسلمانانو د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په اروپا، منځني ختیځ او ترې ورهخوا په نورو سیمو کې د امریکا د متحدانو انتقادونه راپورته شول، او په فلسطیني سیمو او ځینو اسلامي هیوادونو کې د غوسې ډک اعتراضونه وشول. په داسې حال کې چې فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي، اسرائیلو دا خارې اشغال کړی او هغه د اسرائیلو پلازمینه ګڼي. خو د اسرائیلو دا نړیوالې ټولنې نه د منلو او د کړکیچ د هواري لپاره د دواړو لورو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار کړی.
السلام علیکم. ما سلام در ادو کر کوم ته وایم ک دلت 3000 کور ما جرسی وی دی ګر وکړه خوره انده غټر بابا نی بس خپل جو بو اتا چی ولا کی رپی خو نو وروره د کوچن کی رپی خو لا چاته ور کړی وروره من غنم دی ک کون جرای ک نور خوره کی مو وادی ک لکه غوډی ور دی دا چی دا ټول دې بل دانو ته په بازار وشتي وروره من به دا ما چی سی باندې ک وروره مو
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت مشروان خبره کوم. وروره زموږ پر لارې باندې ډېر مشکلات دي. ماسکر پیسې غواړي لارې په 7000-2000 د خلکو د موټرو سبستان شواکه سکنځل دیابۍ دغه کې کدا لوړو چارواکو پورې زموږ خبر ورسوي تر جګړال عبدالرزاق خان پورې چې هغه هیڅ معلومات نه لري. خلک دوه ورځې جذبه وایي خاطراولې دوه ورځې یو څار امیسي بیا څلورمه پنځمه ورځ دغه مشکلات دي. شجیب وسته ده د تور کوتله ده رالانج د څور کوتله صدا غ جدا درې څلور پوسټ د غلکه مشکلات مزيري. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زہ جنیم خبر کوم له کابل قلعه زمان خان نه بنگله پاکستان نه دلته کابل تراغلو او دلته پکړای کور کې ووسو او مونږ ته هیڅ کله دغه ووس هغه سوي د $200 ورکه او کمبل ورکه او دا مونږ نه سوسو پرې مالکانو دا پرچی واخستې او مونږ ته مرسته بالکل هغه نه سره دلته ټول لدی وروره ګوله بس هر څه ځان ته ووهله مونږ ته هیڅ هغه مرسته ونه رسېده. والسلام.
استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي خو یو هیله ده چې د دې ستونزو ترڅنګ چې تاسو یې تل یادوي ک د مهمو موضوعاتو په اړه چې د ازادي رادیو لارې راپورونه اوري هم خپل نظر لاندې څرګند کړئ موږ هغه نظرونه تاسو په پروګرامونو کې هرو مرو درته خبرو په دې هیله چې تاسو د شکایتونو ته مسول چارواکي هم رسیدګي وکړي او د هغوی انچاره وکړي. د خبرونه دوه مینه ته ورسېدو او سلیم محمد صالح یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره استنبول ته تللی. د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک ښوونځي نیول سوي ښوونکي به ډیر ژر خوشې سي. د ملي امنیتي وسرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک ښوونځي پر یوه لیلیا چاپه اچولې او د یوه مشکوک کس د نیولو هڅه یې کوله. په کابل ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو، غیر قانوني وسلو، زغروالو او د تور شوشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. افغان حکومت وایي چې دغه کمپاین به څو اونۍ روان وي. د مالیه وزارت د ولسي جرګې له وکیلانو د راتلونکي لمریز کال د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړه. تر دې څو ساعته مخکې د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره دی له کوم مخکنی شرط پرته مذاکره وسی. دا د امریکا په مخکنی دریس کې یو بدلون شوی چې له شمالي کوریا غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دیموکرات ګوند یو کاندید د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ته له اوباما ایالت څخه د مشرانو جرګې لپاره په منځمهاله ټاکنو کې ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ملاتړ کاوه. او د تاجکستان لپاره د کډوالو د حقونو یو وتلی مدافع وکیل وایي د هیڅ کله د تاجکستان تاب انو خلوروستي څخه تاجکستان ته خرج سوی.
د خبرونو تفصیل که غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم مرزیه احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په تیلاس یا لسوريزه کرکټ لیگ سیالۍ کې چټکل شوی سبا په متحده عربی امارات کې پیل شي. 15 افغان لوبغاړي ولوبېږي. د سوداګریزي سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې تر 18 منټې به دوام وکړي د نړۍ بیلابیل لسګونو لوبغاړي پکې په شلو لوبډلو کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ډول سوداګریزي سیالۍ کې په بیلابیلو لوبډلو کې نبی ساحل، ګلبودین نایب، نجیب زادران، دولت زادران او اصغر سن سایلو بکوی. د افغانستان د کراټي ملي لوبډله د نړۍ د کراټي د اتلولۍ په دریم پړاو سیالۍ کې د برونز مډال په ګټلو سره پرون وخته هیواد ته راستنه شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو ګډون کړی وو چې یوازې فرامرز افغان په 95 کیلوګرام وزن کې د برونز مډال خپل کړ. ښاغلی افغان خپل لیتوانیایي او نیپالی سیالانو ته ماتې ورکړه خو روسي لوبغاړي ته لوبه وبایلله او په دې ډول یې دریم مقام ترلاسه کړ. د کراټي د اتلولۍ سیالۍ د روسي په کوربتوب د روان میلادي کال د دسمبر په 9 نیټه پیل او په 10 پای ته ورسېده. د فوټبال د کلبونو د نړیوال کپ نیمه پای لوبه کې نن شپه ریال مادرید له الجزیره سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د الجزیره په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 9:30 پیلېږي. دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه لستر سیټي له ساوثهمپټون، نیوکاسل له ایورتون او سوانسي له منچستر سیټي سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي. د دې ترڅنګ د انګلستان د غوره لیګ د نن شپې په نورو لوبو کې منچستر یونایټد له برون ماوت، ویست هم له ارسنال او لیورپول له ویست بروم سره د شپې 12:20 لوبېږي.
دا سپورتي خبرونه. په اوس وخت کې په افغانستان کې لونګۍ او چپنې معمولا چاته ورکول کېږي؟
د چپنې هغه چاته ورکول کېږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي.
د ازادي راډیو د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ، ترلاسه کولی شئ. د بل پروګرام اساسي بشري حقونو تر څنګ د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان ولس جرګې د 1409 لمریز کال بودیجه رد کړه. پر دې بودیجې نن په ولس جرګه کې بحثونه وشول او له بحثونو وروسته دغه بودیجه ناقصه وبلل شوه او د غړو لخوا وویل شول چې دغه بودیجه د تیر کال په نسبت 8 میلیارد افغانۍ کمه شوې او د تیر کال ځینې مهمې پروژې هم پکې نه دي ځای شوې. او له بلې خوا د افغانستان د مالیې وزارت هم له ولس جرګې غوښتي چې ژر دغه بودیجه تصویب کړي، ځکه چې د دوی ډېر کارونه پرمختیایي کارونه په همدې بودیجې پورې تړلی دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د 1309 لمریز کال په بودیجه کې د تیر کال په پرتله د 8 میلیارد افغانیو کموالی، په دولتي ادارو کې د 2009 بستونو زیاتېدل، په نوې بودیجه کې د تیر کال د ځنډېدلو پروژو لپاره د مالي امکاناتو نشتوالی او د ولایتونو په کچه د بودیجې نا انډولتوب هغه مهم ټکي وو چې لامل یې د راتلونکي لمریز کال بودیجه رد شوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر یاد بودیجې د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل:
بودیجې ملی سال مالی 1397 بیشتر از 12 مورد نواخت.
د 1309 لمریز کال مالی بودیجه د څه باندې 12 موردو نیمګړتیاو لکه نه انډولیتوب، د موجه دلایلو پرته د تشکیلاتو زیاتوالی، پکې د پراختیا کمښت او د اصولنامې د نه رعایت لامل یې د جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. له دې امله دغه بودیجه رد شوه.
ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د رئیس امیر خان یار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 1309 لمریز کال ټول عادي بودیجه 2.8 میلیارد افغانۍ ده او پراختیایي بودیجه 3.5 میلیارد افغانۍ ده چې د روان کال د قوس په میاشت کې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې وه. د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل د مالی وزارت د دغې بودیجې په مسوده کې پراختیایي پروژو ته د ځینو اړو ولایتونو وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیولي. دوی وویل د بودیجې په ترتیبولو کې د ځنډ له امله همدا اوس یو شمېر دولتي کارکوونکي شته چې میاشتنۍ تنخواګانې پر وخت نه دي اخیستي. د اقتصادي چارو پوهان پر وخت د بودیجې ترتیبول او تصویبول د حکومت د کارکوونکو د تنخواګانو، پراختیایي پروژو، تړونونو او د پرمختګ د ټولو برخو لپاره مهم ګڼي. د دغه کارپوهانو له ډلې محمد شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د تصویب ځنډېدل په موقتی توګه په اقتصادي او د خلکو پر ورځنیو چارو ناوړه اثر پرې باسي، خو له نیمګړې بودیجې نه د هغې ردېدل سودمن دي.
د بودیجې ځنډېدل زما په نظر ښه دي، ځکه بودیجه د دولت سیاست دی چې کولی شي له مخې یې متوازنه پراختیا راشي، ټولنیز عدالت تامین شي او کلي پراختیا عمومي. او دا چې ولسی جرګې رد کړې د معلومیږي انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
دا لومړی کال نه دی چې د حکومت لخوا ترتیب شوې بودیجه د ولسی جرګې لخوا ردیږي، بلکې په تیرو کلونو کې هم د یادې جرګې لخوا ملي بودیجه څو ځلې رد شوې او له اصلاحاتو وروسته بیا تصویب شوې ده. په تیرو کلونو کې د بودیجې د ردېدو او پکې د اصلاحاتو د راوستلو له امله د دولت د ځینو ادارو په تنخواګانو کې ځنډ هم رامنځته شوی و. په دې حکله د ولسی جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره د جرګې د غړو پر وړاندیزونو غور وکړي او یوه اصلاح شوې بودیجه دې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته ورواستوي. د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی وایي سره له دې چې د راتلونکي کال بودیجه شفاف او د دولت د اړتیاو او د پراختیایي پروژو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي او متوازنه هم ده، خو بیا به هم د ولسی جرګې د غړو پر نظریاتو یو ځل بیا هم غور وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تیر یک شنبه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګه مرستې اله مرغلره معیار ده. که لومړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د اعلامیه په اړه معلومات ورکړي چې دا څه وخت رامنځته شوه او هدف یې څه و.
ډیره مننه. د هر څه د وړاندې خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسیږي. د بشري حقوقو اعلامیه په هکله به ووایم چې دا هغه اعلامیه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پایله کې په کال 1948 کې د دسمبر په 10 نیټه باندې تصویب شوه او ټول غړي دولتونو ته یې بلنه ورکړه تر څو دا متن نشر کړي، او همدارنګه د دې اعلامیه موجبات او تفسیر یې په تربیتي پوهنیزه مرکزونو ته ورسوي. د دې اعلامیه اساس د فرانسې د 1991 کال په اساسي قانون کې د بشر حقوقو په اړه راغلي مقدمه څخه اخیستل شوی دی. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه یوه مقدمه او دیش ماده لري، او دا چې د یو انساني ټولنې کورنۍ د ټولو غړو ذاتي حیثیت او حقوق یو ډول دي او دا اصل بدلیدونکی نه دی. په دې اساس دا اصل د خپلواکۍ، عدالت او نړیوالې سولې اساس ګڼل کیږي. دا چې د بشر د حقوقو څخه د بې خبرۍ او د هغو تحقیر وحشي عمل پیژندل شوی او د بشریت روح د ګناه لور ته ګرځولای دی، د یو داسې نړۍ چې په هغې کې افراد خپلې عقیدې په ازادانه توګه څرګندې کړي، د بیان ازاده ازادي تجربه کړي او د ویرې او بېوزلۍ څخه خلاص وي، د بشر تر ټولو لوړه غوښتنه او عامه اړتیا ګڼل شوی، او پر دې اساس باندې حقوق بشر او د حقوق بشر اعلامیه منځته راغلې.
ډېره مننه. د بشري حقوقو د اعلامیې تر رامنځته کېدو وروسته څه ډول بشري حقوقو وعده وکړه؟
مونږ کولای شو د بشر حقوقونه د فلسفي استدلال له مخې وړاندې کړو. دغه حقوق د اخلاقو اساسي حقوق راخي. د بشر حقوق په اساسي قوانینو او د انساني حقوقو په میثاقونو کې د مثبت حقوقو پر بڼه تضمینیږي. دغه حقوق د لومړي ځل لپاره په 1948 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال په اعلامیه او د امریکا د ځینو شمالي ایالاتو په اساسي قوانینو کې شامل شول. له هغې جملې څخه کولای شو وایي چې په کال 1948 کال کې د ویرجینیا ایالت حقوق منشور یاد. له هغې وروسته په کال 1989 کال کې د فرانسې ښاریانو د حقوقو او بشري حقوقو اعلامیه کولای شو چې یادونه وکړو، او همدارنګه په کال 1950 کې د ملګرو ملتونو د منشور تصویبېدل د نړۍ په کچه د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ پیل ګڼل شوی دی. د بشر د حقوقو پیژندل او ملاتړ د دغه منشور د مهمو موخو په سر کې راځي. د دغه موخو د تحقق او خدمت لپاره یو لړ بین المللي تړونونه وشول، لکه په 1948 کال کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق، او د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوقو بین المللي میثاق چې دا د 1968 نه پیل دا اعلامیه تصویب شوی، تر 1990 پورې د اعلامیې تصویب او لازم الاجرا شولې. همدارنګه کولای شو ووایو چې د دې اعلامیې پر بنسټ باندې نور میثاقونه لکه د شکنجې د مخنیوي تړون، له ښځو، ماشومانو، ملان او د ګرځنده کاریګرو نه د ملاتړ په مخه شوي تړونونه هم پس له دې څخه تصویب او تکمیل اواده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه په سر اجازه نه ورکړي چې دوی غشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنځه چپا.
اغلی معیار که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې بشری حقوقونه څه معنی لري.
بشری حقوقونه د بشر حقوقونه د داسې حقوقو ټولګه ده چې هر انسان باید یوازې او یوازې د انسانیت په خاطر ورنه برخمن وي. انسانان باید له دغو حقوقو څخه د نړۍ په هر ځای کې په برابره توګه برخمن اوسي. د دغو حقوقو مخه د انسان د شرافت او ازادۍ نه ملاتړ دی. بشري حقونه د اخلاقي، سیاسي او حقوقي بحثونو په منځ کې مهم ځای لري. دغه بحثونه ډیر پیچلي دي. مونږ کولای شو دغه حقوق د اخلاقي دلایلو له ارزونې او استدلال وروسته د سیاسي پریکړو له لارې پر مثبت حقوق بدل کړو. یعنی هغه حقوق چې د انسانانو له خوا جوړ شوي او د بدلېدو شونتیا پکې شته، په اوسني یا معاصره نړۍ کې دغه حقوق په بین المللي میثاقونو کې لیکل شوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا هیوادونه په اساسي قوانینو کې ورننوستل شوي دي. د دغه میثاقونو یا تړونونو پر بنسټ انسان د دغه حقوقو درلودونکی دی او دولتونه د هغې د رعایت ملاتړ او پلي کولو دنده لري.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې د بشر حقوقونو کمیسیون سبخ رامنځته سوی او تر دا مهاله پورې کم مهم کارونه کړي دي؟
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په کال 1988 کې د جوزا په 16مه نیټه د اساسي قانون د 85مې ماده پر اساس مطابق منځ ته راغلی دی او تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون ډیر فعالیتونه، ډیر مؤثر او مثبت فعالیتونه کړي دي او له هغې جملې سره کولای شو چې دوی همیشه د بشری حقوقو په حق لباندې عامه پوهاوی پروګرامونه لري. د محابسو څخه نظارت درلودو، د قضایي جلسو څخه نظارت لري، د ښځو د حقوقو حمایت برخه کې کار کړي، د ماشومانو، معلولینو او معیوبینو په برخه کې دوی لاسته راوړنې لري.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د افغانستان اکثر قومونه د اعزاز او درناوي په مخه دوه تحفي دستار او چپن ورکوي چې د درناوي دا دوه توکي لډیره په خواره حصي رواج لري او افغانان یې د ویاړ نه خګني. د چپن تاریخ تر کومه رسی؟ د ارزښتمن توکي کلا او چاته ورکول کیږي؟
او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ده، که لباس.
ما ته یو چپن راوړه سپینګیرو دغه محل، نو ما ته ډېره تعجب ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نور کې به ما غوښتله. وې درولم او قبلې ته مخامخ کړم.
اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چپنې تاریخ، ارزښت او استعمال ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو،
چاپنه د افغانی دود او دستور مهمه برخه او با ارزښته توکی دی چې په افغانی ټولنه کې قومي مشران، دینی علما، روحانیون او یو شمیر مخور کاروي. د چاپنې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا تاریخ په افغانستان کې د اسلام مبارک دین لرا تک سره سم شروع کیږي او د لومړي ځل لپاره چاپنې عربي روحانیونو کارولی. لیکوال او څېړونکی رحیم الله وایي چې چاپنې د عربي هیوادونو دود و او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل خرقه مبارکه وایس قرنی ته د توفې په شکل ورکړه نو له هغه وخته چاپن په افغانستان کې دود شو، خو اوس پکې یو شمیر تغییرات رامنځته شوي دي.
ځینې چاپنې د روحانیونو او د علماو لپاره خاص وي او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته ښه لباس ته چا چې اغوستي وي هغه شخصیت پکې په اول ځل د سترګو په لیدلو سره محترم ښکارېږي. ځینې علما کله چې د لمانځه خطبه وایي یو چپنه اغوندي چې هغه چپنه عموما د سعودي عربستان سایز وي، یعنی د هغوی په شکل باندې جوړه شوې وي. د دې لپاره لکه څنګه چې خلک د حج نه راځي تسبیح راوړي، نو له مغه ځای چپنه هم خپل امام او قدوه تراوړي ترڅو هغه واغوندي. یو تبرکي کیفیت لري.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې چپنې مفغنې شوي او په افغانستان کې ځانګړي جوړښتونه پیدا کیږي. د افغانستان د علومه اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي لکه څنګه چې په یو شمیر پښتني سیمو کې دستار د ویاړ او درناوي نښه ده، هم دا ډول چپن د افغانستان په شمال سیمو کې د ویاړ او درناوي نښه ده.
چپن هم وایي، قبه هم ورته وایي او همدا رقم محلي نمونه نور هغه هم دی ورته ډیر زیات استعمالیږي. په سمت شمال د افغانستان کې استعمالیږي، پښتنو په تاجکو او ازبکو ترکمن دو قومونو کې ډیر زیات، همدا رقم ایماق قومونو کې ډیر زیات استعمالیږي. ما په سمت شمال کې لومړی ځل لپاره چې وظیفه واخیستله ماته یو چپنه راوړه سپینګیرو دغه مهال، نو ماته ډیره تعجب، ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نور کې به ما غوښتله. وی درولم او قبلې ته مخامخ کړم، بیا چپنه په وګوره ته واچوله. ډیر چپنې چې استعمالیږي هغه شنې چپنې دي، راده دارې چې معمولا د بخمل تکیونه جوړیږي. په ځمی کې بیا یو بل د پښتانه غته کوڅه وایي، په عربي کې جوبه ورته وایي، هغه لږ ډبلې او پشمینې هغه بیا په زمي کې د یخ د دفاع لپاره استعمالیږي. او دغه مینه چپنې چې دیته پلوخوري چپنې وایي، پلوخوري نه هغه چپنې دي چې خلک د زین مراسم کې، اخترونو کې، پودونو کې، په خوابه شایا خلک د واده په ورځ باندې چپنه په وګوره چول، او دا به یو لونګي او چپنه بدا دی، یو شاتوب خاص لباس. او په افغانستان کې روس تل دینه چې زین رئیس جمهورانو د دې استعمال رایج ک، او دا په یو تقریبا یو نو سیاسي لباس باندې بدل سولات ډیر زیات خلک موږ بولو مکړو کې د افغانستان د جمهور چپنه په اتنوګرافي موزیم کې لرو چې هغه چپنه یا قرقولې درالګلې ده.
دی وایي چې د چپنې دوت یو شمیر پښتنو سیمو ته هم را انتقال شوه، او دا د ویاړ او درناوي ځانګړې نښه ده. د علومه اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال عبدالحادي ساپی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی وایي چې چپنه په افغاني ټولنه کې د یو با ارزښته دود په توګه د درناوي یو ځانګړی لباس دی.
چپن د روحاني لباسونو د جملې څخه دی، او عامه قصي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خرقه الحمدلله والمنه موږ تاسو ته توفره کړ شوې ده چې په قندار کې فعلا شته، نو دغه خرقه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم وایس قرنی ته تحفه ورکړو. نو په دې اساس باندې موږ د ټولنې هغه روحاني او حتی سیاستمداران موږ د سي موقع کې چې غواړي چې د سي روحاني مدرسي اجتماعي مدرسي د خلکو په زړونو کې ځای ولري، چپن په ځان کې وسی دی او د چپن نه استفاده کوي. نو دا چپن چې دی هم د دینی لحاظ هم د فرهنګي لحاظ موږ وته چې ټولنې کې ډیر زیات ارزښت لري.
د نو موري په خبره چې یو شمیر کسان په عام ژوند کې هم چپن په اوغو اچوي، مګر اکثر خلک یې په ځنګړو مراسمو کې کاروي.
الحمدلله یو دغه کسانو نه چې چپن استفاده کی زیمه، او دا چپن په هغه وخت کې استفاده کم چې دینی مناسبتونه وسیله که جمعه منځونه، اختر منځونه، شرعي پښتوونه لري. دا د چپن توفه ورکول موږ وته سي وطن کې ډیر چې یو نفر ته قدر قایلیږي خلک هغه ته چپن توفه ورکوي، خصوصا دغه بازی نکاح مراسمو کې چې هغه کسان د ناحکی او شا مفاهیم چې ډیر داسې ځان بای امکانات گنی نو هغه قوی ترین توفه چې مولیت هغه څوک چې نکات لريغه تور کی یا پدر وکیل تور کی دا چپاند
معصوم جان معصومی او خغلی رفیع الله حیدری بیا وای چې په افغانی ټولنه کې چپن هر چاته نه ورکول کیږي دا چې د چپن حقدار څوک دی هغه وای
په اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډیر محترم شخص وي د ټولنه ستونزو ته متوجه وي یو بل شکل سره چې چپن ورکول کیږي هغه چې نوې چیرته یو مسئولیت وظیفه لپاره معرفي شي نو د دې لپاره یې ورکوي چې تر څو تشویق شي او دې وطن ته خلکو ته خدمت وکړي نو څومره چې سړی اکټیو فعال وي او هر چیرته منډې ترړه کوي خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوي هر ډول مسایلو کې ګډون کوي نو ورو په ورو سړی هغه کوي تبرس کوي
چپنې واقعا چې زمونږ تاسو په ټولنه کې یو ملي دود ده چې مشران او سپین ګیري اغوندي او اکثره وخت په ټولنه کې د میزبان لخوا میلمنو ته چپنې تحفه ورکول کیږي یا کوم مسافر تللی وي بل ولایات ته چېرته دولتي چارواکي او یا غیر رسمي خلک خپلو میلمنو ته غالبا چپنې ورکوي. زه چې کله وزارت انکشاف شهري کې ما وظیفه درلودله نو د وزیر صاحب سره به ډېرو ځایو ته تلو ولایتونو ته هم سفر کاوه. زیات په شمالي تونو کې موږ ته چپنې تحفه راکول کېدلې نو واقعا یو ښه منظره وي د سپینګیرو لخوا د چا په وګو باندې چپن ور واچول شي د ویاړ چپن او هغه د ټولنې خدمت ته لات څو چنده هوډمن کېږي او خپل زحمت څو چنده کوي.
پنځه شپېته کلن ملک زندیر چې دا مهال د کوچیانو ملکي کوي وایي چې د دوی په سیمه کې د چپنې رواج نشته خو بیا هم یو شمېر مشران یې په اوږو اچوي.
چپنه نه اغوندو موږ دغه ګنجای اغوندو دا چې پام د کوو په دغه ځان باندې چې ساړومو نه وي چپن خو د موږ رواج نه دی. د وطن رواج نه ده. وطن کې چې یو رواج شي نو اتیا هغه رواج وي. پاتې رسو ده چې خال خال کوم یو سپینګیری چې له کوره ده او داسو مانځه ته ځي هغه سپینګیری اغوندي او نور د ملک چې تکیا هغه بیا نه اغوندي نو دا واسکټ اغونده لونګۍ وایا دا د موږ رواج ده.
د نوموړي په خبره چې چپنې خوخیږي خو دا چې د دوی رواج نه دی نو نه یې کاروي. د کابل د بګرام یو اوسیدونکی جانګیر بیا وایي چې دوی هم چپن نه کاروي دا ځکه چې د کارګر دی او د کار په وخت چپن نشي استعمالولی.
بله دومره نه کاروو چپنې نه څومره باب لرو چې یو سړي ته درک لګېږي چې یاره خو یا په سال ده یا په زر ده کوم سړي که توپه راکړي یو سپینګیري ته واغوستې خپله نه کاروو کومه دغه وړه کورته یې واغونځو کوم څادر یې واغونځو کارنده دی کار کوي ټکټر کار وتیږه باره یې نشي اغوستلی که یو دیاډي کوله دیاډي شي کوي نشي اغوستلی تر پاتې ده کنه دا ښه شی ښه جامه ده عزت جامه ده خو موږ خلک چې ده ښه باب نه ده کې کوم سپینګیری سړی شي هغه بیا اغونځي.
د کابل ښار یو دکاندار حنیف الله چې چپنې جوړوي او خرڅوي د چپنو د رنګونو او قیمتونو په اړه راته معلومات راکوي. هغه وایي
بیلابیل رنګونه دي بیلابیل قیمتونه دي د 1200 څخه شروع کیږي تر 1000 روپۍ پورې خو زموږ په خلکو کې دا توان نشته چې هغه ډیر قیمت 1000 روپۍ والا واخی په ټوله کې دا د 1200 تر 2500 روپۍ بونی چپنې عام خلک ځان ته اخی خو هغه کسان چې بیا اقتصادي وضعیت ښه دی هغه بیا هغه لوړ قیمتونه لکه 1000 نظر لازره لکه وکیلان یا قومي مشران یا مخاور یا کسان چې اقتصادي کاروبار سم د ژوند چارې سوي دي هغه به د ګران چپنې ځان ته اخی. خدا چپنې په بیلابیلو موسمو کې اغوستل کیږي په ژمي موسمو کې دي ځینې چپنې دي چې هغه ګرمي دي ځان د ګرمولو لپاره او په دوبي کې یا په ګرمي کې بیا ځینې چپنې دي چې هغه بیا د سایې لپاره او یا هغه جوړښت داسې دی چې هغه سرمنې داسې ټوکر څخه جوړه سوي دي چې هغه یخ دی او خلک د سپین ږیري ملکانو قومي مخور دی او رواج دی دو د پاره غوندي شنه دی د نسواری دی سرمخوند دی خو بیلابیل نور رنگونه هم سته.
دی وایي چې یو شمیر چپنې ډېرې کلکې او با کیفیته وي چې څو کاله استعمالېږي.
درنو اوریدونکو د اصیلو افغانی دودونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.